را با خود داریم در استودیو. خوش آمدید سامان صاحب.
مننه نهیمی صاحب، ستړی مشه. قدر من آوردن که تاست هم سلامون آورند کوم. په دې خبرونه کې چې تر یو ساعت دوام کوي، په راپورونو سربیره دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، تاندې څانګې او حقیقت سره. لومړی د دې ساعت خبرونه. د ناتو د قاطع ملاتړ ماموریت وایي د افغانستان د انتخاباتو د امنیت په ساتلو کې مرسته کوي. و پاکستانی پوځیان په شمالي وزیرستان کې په یوه نښته کې ووژل شول، او امریکا او ملګرو ملتو د ایران د اهواز پرونی حمله وغندله. د خبرونو تفصیل. د ناتو د قاطع ملاتړ ماموریت یوه جګپوري جنرال ډاډ ورکړی چې د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو د امنیت لپاره به له افغان امنیتي او دفاعي ادارو سره بشپړه همکاري وکړي. د قاطع ملاتړ ماموریت یوه جګپوري مقام جنرال اندریو یوپاس پرون شنبه د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواو په ګډ کانفرنس کې ولسمشر محمد اشرف غني ته ډاډ ورکړ چې خپل ټول امکانات به وکاروي. د ارګ د خبري د ارګ د خبر پاڼې له مخې په پرونی غونډه کې ولسمشر محمد اشرف غني هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ډاډ ورکړ چې د ټاکنو د مالی اړتیاو په پوره کولو کې به همکاري ورسره وکړي. ښاغلی غني بیا هم ټینګار کړی چې د امنیتي او دفاعي ادارو غړي په ټاکنو کې د هیڅ ډول مداخلې حق نه لري. د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات د میزان په 28مه نیټه ترسره کیږي. د آسیا کپ د سیالیو په دوام کې بعد افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن یک شنبه د بنگلاديش د کرکټ له لوبډلې سره مخامخ شي. د افغانستان او بنگلاديش لوبډلې په ابوظبي کې د شیخ زاید په نړیوال لوبغالي کې مسابقه لري. دا د څلورو غوره یا سوپر فور لړۍ څلورمه مسابقه ده. ټاکل شوی ده چې نن د هند او پاکستان د کرکټ لوبډلې هم په دوبۍ کې سره مخامخ شي. افغانستان به د سه شنبه په ورځ په دوبۍ کې د هند له لوبډلې سره مسابقه ولري. و پاکستانی پوځیان وروسته له دې ووژل شول چې دوی په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو سختدریزو پر یوه پټنځای برید وکړ. د پاکستان پوځ وایي په دې نښته کې نه تنه وسلوال سختدریزې هم وژل شوي دي. د پاکستان پوځ ادعا کړې چې دا کسان د افغانستان له خاورې وزیرستان ته اوښتي وو. پوځ دغه راز ویلي د وژل شویو پاکستاني پوځیانو په منځ کې یو تورن هم شامل دی. د پاکستان صدر اعظم د هند له لوري له اسلام آباد سره د خبرو د لغوه کولو پریکړه وغندله. عمران خان پرون شنبه په یوه ټویټري پیغام کې لیکلي د سولې د دیالوګ د بیا پیلولو لپاره د ده غوښتنې ته د هند له لوري منفي او کبرجن ځواب مایوسوونکی دی. ټاکل شوی وه چې د دوو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په نیویار کې د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلۍ په څنډه کې له یو بل سره وویني. عموما د هند او پاکستان چارواکي دا ډول کتنې ډېری نه کوي. د هند بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ وویل چې په کشمیر کې د هند پر ګټو د حملو په خاطر له پاکستان سره خبرې د اوس وخت لپاره لغوه کوي. د امریکا او ملګرو ملتو چارواکو د ایران په اهواز کې پر پوځي پریډ حمله وغندله. په دې حمله کې چې د ایران مشر آیت الله خامنه‌ای تور لګولی چې د ده په وینا د امریکا ګوډاګیانو کړې، د ایرانی رسنیو د راپورونو پر اساس لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او 6 نور ژوبل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی هیتر ناورید پرون شنبه ناوخته وویل متحده ایالاتونه ټول تروریستي اعمال او د هر بېګناه وژل غندي. موږ د افراطي اسلامي تروریزم د حملو پر ضد د ایران له خلکو سره ملګري یو، او په دې بد وخت کې له دوی سره خواخوږي څرګندوو. ایرنا د خبرو سرچینو په حواله وایي چې په اهواز کې پرون وسلوالو کسانو چې پوځي یونیفورم یې اغوستی وو پر هغه ځای چې ایراني چارواکو د پریډ د لیدو لپاره ولاړ ول ډسې وکړې. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د تانزانیا د ترانسپورت وزیر پرون شنبه وویل چې په ویکتوریا جهیل کې د بیړۍ د ډوبېدو له امله د مړو شمېر 209 تنو ته زیات شوی دی. په سیمه کې د ژغورنې ماموران لا هم په کار لګیا دي. د تانزانیا د ترانسپورت وزیر اساق کموی وی ویلي چې د ژغورنې په عملیاتو کې ډېر جسدونه موندل شوي، خو یو تن ژوندی موندل شوی دی. د ویکتوریا په نوم دا جهیل د تانزانیا، کینیا او یوګانډا ترمنځ پروت دی. د تېرې پنجشنبې په ورځ په ویکتوریا جهیل کې یوه بیړۍ چې د 101 کسانو لپاره ځای درلود ساحل ته نږدې ډوبه شوه. تر اوسه څرګنده شوې نه ده چې څومره کسان په دې بیړۍ کې سپاره وو. د تانزانیا ولسمشر دا پیشه د خپل ولس لپاره ستره غمیزه بللې او امر یې کړی چې هغه کسان چې دا بیړۍ په غیر مسؤلانه ډول له ډیرو خلکو ډکه کړې وه ونیول شي. او د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې د کریستن بلاسی فورد په نوم یوې ښځې چې د امریکا د سترې محکمې د مشرتابه د 9 کسیز پلاوي غړیتوب ته یې د ولسمشر ډانلډ ټرمپ پر کاندید برت کوینا د جنسي تیری تور پوری کړی موافقه کړې چې سنا جرګې ته به د شاهدۍ لپاره ورشي. کریستن بلاسی فورد ادا کړې چې برت کوینا تقریبا 2 لسیزې مخکې جنسي زیاتۍ ورسره کړی دی. د فورد له ادعا سره سم برت کوینا په 45 کلنۍ کې تیری ورباندې کړی دی. زموږ شخص له آزادي رادیو اورید. آزادي رادیو خبرونې د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځري څپه 12.5 او FM 3.5 څپه اوري. په بلخ کې د یو پوځي مرکز یو شمیر کارکونکو په دې خاطر اعتراض پیل کړی چې جرمني پناه نه ورکوي. د ولسی جرګې غړي وایي که د وچکالۍ په وړاندې تدابیر غوره نشي تاوانونه به ویجاړوونکي وي. بغلان ته بیرته ستانه شوي کډوال وایي هیڅ راز مرسته ورسره نه کیږي.
تخمینا شپږ نیم سره وه شپږ سوه یا اووه سوه کور راغلي او له تر اوسه پورې چې کله دا 2 کاله کیږي مونږ سره یو کیلو وړه کومک نه ده سوی.
په کندهار کې هدفي وژنې یا غلچکي بریدونه ډېر شوي دي. په دې اړه هم یو مفصل راپور لرو. په کابل کې د زرګونو ښځینه ښوونکو د وړتیاو د لوړولو لپاره روزنیز پروګرام پیل شوی. په اروزګان کې د لومړي ځل لپاره یو پارک جوړی شي.
متاسفانه اکثره روزګانیانو د ژوند مزایاوې لیدلې نه دي. ټول وخت په جنگونو پر تیر سوی دي، په وربتونو کې را تیر سوی دي. دا پر جنگ باندې ډېر تاثیر کوي.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو تر څنګ 2 اونیز پروګرامونه لرو. تاندې څنګ او حقیقت سره تاسو زموږ اخلاق ازادي رادیو او ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ صفه 12.5 او FM 3.5 صفه دوام کوي. زموږ خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شي او همي اکثره موضوعات لوستل شي. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. موږ په فیسبوک کې هم تعقیبولی شي. facebook.com/ازادي رادیو زموږ د ویب پاڼه پته ده. په کندهار ښار کې هدفي وژنې یا غلچکي بریدونه ډېر شوي دي. د تیرو شپږو میاشتو څخه په اوسط ډول هر ورځ له 2 څخه تر 3 غلچکي او هدفي بریدونه کیږي چې ډېره پکې د امنیتي ادارو پورې اړوند کسان او پولیس سرتیري په نښه کیږي. په عین وخت کې امنیتي چارواکي د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره د نویو استخباراتي پلانونو خبر ورکوي. له کندهار د صادق رښتینی راپور.
په کندهار ښار کې د نن د امنیت او په ځانګړې توګه د هدفي وژنو او غلچکي بریدونو د مخنیوي لپاره پر هغو لارو د امنیتي ځواکونو څار ډیر وي چې ولسوالۍ او یا هم ګاونډي ولایتونه له کندهار ښار سره نښلوي. له موټر سایکلونو څخه ګټه اخیستنه د کندهار ښار او ولسوالیو د اوسیدونکو لپاره تر ټولو ښه او اسانه ترانسپورتي اسانتیا ده. خو داسې معلومیږي چې پولیس د غلچکي او هدفي وژنو په برخه کې د موټر په پرتلا پر هغو کسانو ډیر شک بي چې پر موټر سایکلونو تګ راتګ کوي. د تیرو پنځلس کلونو راهیسې په کندهار کې په سلګونه پولیس د ملي امنیت سرتیري قومي مشران او د موسساتو کارکوونکي په هدفي وژنو کې وژل شوي. حمله کوونکي له موټر سایکلونو څخه په استفادې هدفي وژنې کوي او په ډېره اسانۍ له سیمې تښتي. د امنیتي ارګانونو د معلوماتو له مخې د تیرو شپږو میاشتو راهیسې په کندهار ښار کې په اوسط ډول له دوو څخه تر درو غلچکي بریدونه او هدفي وژنې ترسره کیږي چې تر ډېره پکې په امنیتي ادارو پورې اړوند کسان او پولیس په نښه کیږي. د کندهار ښار د نهمې افزې د پولیسو امیر اجي محمد معروفي وایي چې د دغه ډول پیښو یو شمېر عاملین نیول سوي دي.
زموږ امدګي دا د غلچکي برید حتمن کیږي، خامخا کیږي، چې دښمن د ملکي خلکو په جامه کې دي پیژندل یې ګرانه ده. خو ډېر وخت موږ د پیښې تر مخه انشاءالله مخنیوی کړی دي، عاملین مو نیولي دي او د قانون منګولو ته مو سپارلي دي. که بیا هم چیرې پیښه شوي، د پیښې وروسته بیا د خلکو په کومک په همکاري باندې زموږ سره عاملین ورک شوي نه دي، انشاءالله ګرفتاره کړي دي، قانون ته مو سپارلي.
د کندهار د ولایتي شورا غړي نعمت الله شیردلی د هدفي وژنو ډېرېدل په جګړه کې د پولیسو د ډېرې بوختیا له امله ګڼي.
تا ته معلومه ده په ټول ولسوالیو په منطقو کې جنګونه دي، څوک سترګې نشي پټولی. امنیتي قواوې هلته ډېرې مصروفې هم دي، د دغه پولیسو څه چې اوس د هغه پولیسو ښار ته ور خلاص وی، پولیسو په اصلي د نظم دي، نه د نظم راوستلي نو پولیسو اوس په اول خط کې جنګېږي. نو چې پولیسو اوس په ښار کې وای، بیا به دغه پولیسو وای، د دغه تشکیل پولیسو وای، بیا به دا نظم ډېر برابر شوی وای.
پاینی وخت کې د کندهار د امنیت کمانډانی چارواکي د هدفي او غلچکي بریدونو د مخنیوي په برخه کې د نوو امنیتي او استخباراتي پلانونو خبر ورکوي. د کندهار د امنیت کمانډانی ویان زیادرانی ازادي رادیو ته وویل چې عام خلک کولای شي د دغه ډول پیښو په مخنیوي کې مرسته ورسره وکړي.
په کلاته پلانونه موجود دي، دغه پلانونه د عملي کولو په خاطر باندې زموږ ځواکونه بشپړ چمتووالی لري، امادګي لري، او په دې برخه کې هیڅ د تشویش خبره نشته. ولسته مو دغه ډاډ او اطمینان دي چې ستاسو همکاري چې زموږ سره موږ انشاءالله هیڅ نه مشکل نه لرو.
کندهار ښار ته د ولسوالیو او ګاونډیو ولایتونو ټولې ننوتلي لارې د امنیتي ځواکونو تر کلکې څارنې لاندې وي. خو کندهار ښار کې د غلچکي او هدفي بریدونو دوام او وسلو ته لاسرسی لا هم هغه سوالونه دي چې خلکو ته یې د یوې ماما بڼه غوره کړې.
پاینه حل کې د کندهار یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې ځینې کسان د نامعلومو وسلوالو لوري له کورونو او سړکونو څخه موټرو ته خېشول کیږي او بې درکه کیږي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو په منځنۍ چپه 12 پښنی ویاو اف ام 3.15 چپه، په البته یوازې په لوی شارونو کې اوریدلی شي. په بلخ کې یو شمېر اعتراض کوونکو پرون شنبه د مارمل پوځي اډې استي دروازه بند کړه. د دې پوځي مرکز نږدې سل تنه پخوانیو کارکونکو له نږدې دوه نوي راهیسې اعتراض پیل کړی دی. جرمنی پوز په 2015 میلادي کال د مارمل په نوم کمپ بلخی جوړ کړ. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په بلخ کې اعتراض کوونکي وایي چې د جرمنی حکومت شمنه ورسره کړې و چې په جرمنی کې به د استوګنې امکانات ورته برابروي، خو نه یې دا عملي کړي. په اعتراض کوونکو کې د مارمل پوځي اډې پخواني ترجمانان، امنیتي ساتونکي او عادي مامورین شامل دي. اعتراض کوونکي دا کوي چې په دې پوځي اډه کې د جرمني پوځیانو مشرانو ته داسې اسناد چې د وسلوالو طالبانو له لوري ګواښونه ورته کیږي او دوی باید جرمني ته بوتلل سي ورستول دي، خو هیڅ ځواب یې نه دی ترلاسه کړی. د اعتراض مشري 90 کلن جاوید سلطانی کوي. سلطانی پرون ماښام له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې تقریبا 10 کاله له جرمني ځواکونو سره ترجمانی وکړه او بل اخر د ناڅرګندو دلایلو پر اساس لدندې لري شو. خو اوس موږ د امنیت ټینګولو مسولیت درلود. په 2014 میلادي کال کې دا پروسه پیل کړه چې موږ تقریبا 90% همکاران یې له دې بی امنیتۍ وایستل، خو موږ چې د کاور کوونکو یو کوچنی برخه یو دلته پاتې یو او هغوی له موږ سره له کړو ژمنو شاته سول. سلطانی ادعا کوي چې په بلخ کې له جرمني ځواکونو سره د همکارۍ له امله په افغانستان کې ژوند له ګواښ سره مخامخ دی. د اعتراض بل ګډونوال حسین ازغری ازادي راډیو ته وویل چې وکاله یې په مارمل کمپ کې د امنیتي ساتونکو یا ګارد په توګه کار کړی دی. هغه هم ادعا کوي چې څو واري ګواښ ورته سوی دی. دا وایي زه پاسل کې د غزنی اوسیدونکو یم. طالبان اوس ما کور ته ماینګ ششوت ځکه زه له المانی ځواکونو سره همکار وم. دوه واره په بلخ کې ما ته لیکونه راوستول او تهدید یې کړم. ما هغه لیکونه هغو المانی ځواکونو ته چې کار مور سره کړی و وسپارل، حسین اصغری ازادی راډیو ته ویل چې له تیرو دوو اونیو راهیسې د مارمل پوځي اډې مخ کې د اعتراض لپاره راغون شوي او خپلې غوښتنې په کمپ کې له چارواکو سره شریک کړي دي. اصغری ازادی راډیو ته ویل چې له کمپه هیڅ ډول ځواب نه دی ورکړ سوی او له دې امله یې پرون د کمپ اصلي دروازه وتړله. اعتراض کوونکو ویلي چې تر څو یې غوښتنې عملي نه سي اعتراض ته دوام ورکوي. په مارمل کمپ کې د جرمني ځواکونو مشرانو تر اوسه په دې اړه خبرې نه دي کړې. د جرمني د خبري اژانس جی پی ا په حواله مارمل پوځي اډا په بهرني هیواد کې د جرمني د پوځ تر ټولو ستر کمپ دی. ناټو وایي چې اوسمهال 1400 جرمني سرتیري په افغانستان کې میشته. جرمني ځواکونه د ناټو تر قومندلاندی په افغانستان کې امنیتي ځواکونه روزي او له هغوی سره په پوځي عملیاتو کې د سلا او مشورې همکاري کوي.
د افغانستان ولسی جرګه خبرداري ورکوي چې چیرې لازم تدابیر غوړه نشي وچکالی به ویچاړون کیږي. د دې جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی پرون شنبه په عمومي غونډه کې د نامنه یو ترڅنګ وچکالی یو لوی ستونزه یاد کړه. په ورته وخت کې له طبیعي پیښو سره د چمتووالي اداره وایي چې د وچکالی له امله له زیانمن شویو سره د مرستې لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. تفصیل د ناجی صاحب په راپور کې.
د افغانستان د ولسی جرګې مشر خبرداري ورکوي کچېرې وچکالی زپلو ته رسیدګي ونه شي افغانستان به د یو لوی ناورین شاهد وي. د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی د شنبې په ورځ د وچکالی لامل د وکیلانو د اندېښنو تر څرګندولو وروسته ټینګار وکړ چې وچکالی زپلو ستونزو ته باید رسیدګي وشي.
خوشحالي در پالي ناامني
د نامنې ترڅنګ وچکالی افغانانو لپاره یو جدي ستونزه ده او ډېر اندېښنې رامنځته کړې دي. په ځانګړي ډول د ژمي پر اتلو سره دا ستونزه نور هم زیاتېږي. په دې تړاو موږ لاړوندو ادارو غواړو چې لژمې وړاندې چې لارې بندېږي ژر تر ژره د خلکو ستونزو ته رسیدګي وکړي.
په همدې حال کې پولیسي جرګې کې د هرات او بادغیس استازي د وچکالۍ له امله د بې ځایه شویو خلکو له وضعیت نه اندېښنه څرګندوي او له دوی سره د مرستې غوښتنه کوي. دغه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر او چا په خپل نوي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د وچکالۍ له امله 2.2 میلیونه کسان زیانمن شوي او د هغو کسانو شمیر له 250,000 اوړي چې د هیواد په لویدیځ کې د وچکالۍ له امله بې ځایه شوي دي. د راپورونو له مخې یوازې له بادغیس ولایت نه 140,000 کسان د وچکالۍ له امله بې ځایه شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې ادارې چارواکي هم تاییدوي چې په یو شمېر ولایتونو کې وچکالۍ خلکو ته زیانونه اړولي. د دغې ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس ازادي راډیو ته وویل دوی له زیانمنو شویو کسانو سره د مرستې لپاره هلې ځلې پیل کړې دي.
هغو کسانو سره د مرستې لړۍ پیل شوې چې د وچکالۍ له امله زیانمن شوي دي. 15 ولایتونو کې پلان تطبیق شوی او په دویمه مرحلو کې 40 ولایتونو ته لومړنۍ او اړینې مرستې په ځانګړي ډول غنم او یو شمېر نور توکي انتقال شوي دي.
د دغې ادارې د معلوماتو له مخې غور، بادغیس، سرپل، جوزجان او فاریاب هغه ولایتونه دي چې د وچکالۍ له امله زیانمن شوي دي. د افغانستان د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې ادارې چارواکي وایي له یو شمېر مرستندوی مؤسسو سره په همغږۍ هڅه کوي چې زیانمنو شویو کسانو سره په وخت مرستې وشي. په ورته وخت کې د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی وویل هغو ولایتونو ته چې خلک د وچکالۍ له امله زیانمن شوي د غنمو د ویش لړۍ روانه ده او هڅه کیږي هغه غنم چې په زیرمو او سیلوګانو کې په واک کې دي اړو کسانو ته وویشل شي.
له بلې خوا د بغلان ولایت ډنډي غوري ته له پاکستان څخه تللي کډوال وایي د ژوند شرایط دومره سخت دي چې اکثره غواړي بیرته مهاجرت وکړي. دوی چې شمېرې سلګونو کورنیو ته رسیږي وایي چې حکومت ورسره هیڅ راز مرسته نه ده کړې. په بغلان کې د ازادي راډیو د خبریال بشیر احمد غزالي راپور.
د بغلان د دندغوري سیمه یو تن کډوال رستم خان سلطان خیل چې دوه کاله وړاندې هیواد ته راستون شوی وایي چې په دغې سیمې راستنه شوی کډوال له ډېر ستونزو سره لاس او ګریوان دی او په همدې دلیل یو شمېر کورنیو بیرته پاکستان ته مخ کړی او نه غواړي چې دلته ژوند وکړي.
تخمینا شپږ نیم سره وه شپږ سوه یا اووه سوه کور راغلي او له تر اوسه پورې چې کله دا دوه کاله کېږي مونږ سره یوه کیلو وړه یا یوه کیلو یخ یا یوه پیاله اوبو کومک نه ده سوی. له دې وجه نه دغه مهاجر په غلا او په مشکل او په پاسپورټونه جوړوي بیرته روان دي پاکستان، ایران، په نورو دولتو کې خپل ژوند تیروي.
همداراز محمود اساخیل او سرور الدین ارمانی هم وایي کوم ژمنې چې دولت له کډوالو سره کړې وي په عمل کې نه لیدل کیږي.
د موږ یو څه تعداد کورونا پوسیخیلو کې پراته دي. د اوبو ډېر غټ مشکل ده، ډیر خلک پریشان دي. دوه کال کیږي په کرای کور کې پراته یو.
کډوالم دوه کال کیږي چې زه راغلم په پردې نه دی کرایې وسلرم نه دی باغستو وسلرم. زه نه کوم کار شته نه کوم روزګار شته. موږ سره هیڅ مرسته نه ده شوې. له دې نه چې موږ په پاکستان کې خیر ټولول هغه بهتره و نه دی خپل وطن ته راغلی وای. بازار دفه په شیمانی چې نن دې موږ وسه وشي بیرته زو او په زرګونو کسان دې موږ بیرته ستانه سوي دي. په غلا په پاسپورټونو تلي مال ته ټین ډبې کاغذ ټولې خپل بچی پیسې.
دغه راستنه شوې کډوال د بغلان ولایت د مهاجرینو ریاست له ادارې څخه هم شکایت کوي چې تر اوسه پورې د دوی ستونزو ته رسیدګي نه دی کړې. خو د بغلان ولایت د مهاجرینو رئیس محمد نعیم کاکل بیا وایي کچیرې دغه راستنه شوې کډوال د خپل ستونزې له دوی سره شریک کړي نو ډیر ژر به ورته رسیدنه وشي. د معلوماتو له مخې په دې ورستیو کلونو کې له پاکستان او ایران څخه 6000 کورنۍ بغلان ته راستنه شوې دي او تر څنګ یې په روان کال کې 3000 کورنۍ د جګړې له کبله په دغه ولایت کې له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوې دي. بشیر احمد غزالی، ازادي رادیو، بغلان.
ازادي رادیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
سات اته بجه او یویش دقیقې شوې. اوس به رضوان مراد درته ووایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
سټارز ان سټرایپس امریکایي ورځپاڼې د متحده ایالاتو د جورجیا ایالت د اته څلوېښتمې پوځي لواء د قومندان څرګندونې خبرې کړې دي چې ټاکل شوې ده له 2200 سرتیرو سره په راتلونکو څو میاشتو کې افغانستان ته لاړ شي. ډګروال میتیو سمیت سټارز ان سټرایپس ورځپاڼې ته ویلي دي طالبانو او داعش ډلې په دې وروستیو کې په هغو سیمو کې خپل فعالیتونه زیات کړي دي چیرته چې د ده په مشرۍ 2200 تازه دمې امریکایي سرتیری استول کیږي. ډګروال سمیت ویلي دي د ده تر قمندې لاندې اته څلوېښتمه لواء به د بګرام هوایي اډې د امنیت ساتلو سربیره افغان سرتیری وروزي او د هغو ځانګړو امریکایي سرتیرو ملاتړ به هم کوي چې دا مهال افغان امنیتي ځواکونو ته روزنه او سلام مشورې ورکوي. ډګروال میتیو سمیت سټارز ان سټرایپس ورځپاڼې ته ویلي دي افغان امنیتي ځواکونه په مسلکي ډول پرمختګ کوي او دا ځواکونه اوس تر هغه وضعیت چې د مخکې لیدلی و په ښه حالت کې دي. ډګروال سمیت افغانستان ته تلونکو پوځي افسرانو او سرتیرو ته ویلي دوی به د ژمي په موسم کې چې جګړه پکې کمیږي په افغانستان کې ځای پر ځای شي او د لازمې تجربې او تمرین له مخې دوی دې ماموریت ته پوره چمتو دي. خو د هغه په خبره دا په هیڅ ډول په دې معنی نه ده چې دا به یو اسانه او یا بې خطره ماموریت وي. سټارز ان سټرایپس امریکایي پوځي ورځپاڼې لیکلي چې د جورجیا اته څلوېښتمه لواء به د کلوراډو د لومړۍ تهاجمي لواء اړوند ډلګۍ ځای نیسي چې په افغانستان کې د جګړې په ډګر کې خدمت کړی دی. ورځپاڼه وایي دا تازه دمه 2200 سرتیری به د راتلونکي جنوري میاشت تر وروستیو پورې په افغانستان کې په مکمل ډول ځای پر ځای شي. سکوپ انډیپندنت نیوزیلندۍ خبرونه په افغانستان کې د روانې وچکالۍ او بشري مرستو د کموالي په اړه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي کوونکي ټوبي لانسر اندېښنه راخستې ده. ټوبي لانسر سکوپ نیوز ته ویلي سره له دې چې په افغانستان کې د تیر بل هر وخت په مقایسه د سولې لپاره هیلې زیاتې دي خو په دې هیواد کې موقت بیړنۍ وضعیت د کلونو پرمختګونه له منځه وړلی شي او د یو سوله ییز شفاف او امن افغانستان تصور هم بدلولی شي. نوموړي په افغانستان کې د رواني وچکالۍ له امله خبرداري ورکړې ده چې مرستندوی ټولنې باید له دې ستونزې سره د مبارزې لپاره په اوږدمهاله حل غور وکړي. سکوپ نیوز خبرونې د لانسر له قوله لیکلي وچکالۍ تر اوسه 2.5 لک کسان بې ځای کړي او وچکالۍ ځپلې سیمې او بې ځای شوې کورنۍ د افغانستان له سخت ژمي سره مخ دي. خبرونه د ملګرو ملتونو د دغه چارواکي اندېښنه هم نقل کړي چې هغه د افغانستان له روانې وچکالۍ سره د مبارزې لپاره د نړیوالې ټولنې د مرستو د کموالي په اړه خودلې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي کوونکي ادارې مشر ټوبي لانزر ویلي چې دوی د 2013 کال لپاره چې په افغانستان کې د بشري مرستو په خاطر د کومو مالی منابعو غوښتنه کړې وه تر اوسه پورې د هغې یوازې یوه په درېمه برخه برابره شوې ده.
د اورزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې د لومړي ځل لپاره یو پارک جوړ شي. پرون شنبه د دې پارک ته جوړولو د چارو په پیل کې والی او شاروال وویل چې د اورزګانی شزو او ځوانانو لپاره به یو تفریحي مرکز رامنځته شي. له اورزګان د ازاري رادیو د خبريال شریف الله شرافت راپور ووري.
د ورزګان د خلکو لپاره دغه ډول پارک جوړول د خوب لیدل ښکاری، ځکه په ترینکوټ ښار کې دا لومړی تفریحي پارک دی چې جوړیږي. دغه پارک د ترینکوټ ښار اړوند د غلامانو په سیمه کې او د ترینکوټ سیند ته نږدې جوړیږي. د دغه پارک د فرانسې پر مهال د ورزګان والی محمد شفیق اسدالله سید ازادي راډیو ته وویل چې په ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار کې دا لومړی پارک دی چې د ځوانانو لپاره جوړیږي، او په خبره یې چې دا به د ځوانانو پر یووالي مثبت تاثیر وکړي.
او متاسفانه چې په ورزګان ولایت کې د ډیر وخت څخه د روزګانیانو د اکثره روزګانیانو د ژوند مزایاوی لیدلی نه دي، ټول وخت په جنگونو پر تیر سوی دي، په وربتونو کې را تیر سوی دي. دا پر جنگ باندې ډیر تاثیر کوي، د جنگ څخه خلک لاس اخلي، د ژوند امید ورته پیدا کیږي.
د ورزګان والی دغه راز زیاته کړه چې دغه پارک ته به د نارینو تر څنګ میرمنې هم راځي او تفریح به پکې کوي. د ترینکوټ ښار ښاروال نعمت الله بختیار وایي دغه پارک د 2 میلیون افغانۍ په ارزښت جوړیږي. ښاروال وایي پلان لري چې په نږدې راتلونکو ورځو کې به ورته نورې پروژې هم په ترینکوټ ښار کې پلي کړي.
د دې فارک بودیجه تقریبا 2 میلیون ده، او په شپږ اتیا کاري ورځو کې به دا تکمیلیږي، چې دا بودیجه د رئیس جمهوري د خوا څخه ورکول کیږي یا تشویقي بودیجه ده.
د ترینکوټ ښار اشاریان هم د دغه پارک جوړولو څخه زیات خوښ دي، او د دولت د دغه اقدام څخه هرکلی کوي او غوښتنه کوي چې په ښه کیفیت کې جوړ شي.
دونه خوشاله م لکه د افغانستان چې ګولی گلزار شوی، یعنی معنا ګسره د جنگ او دار تکلیف وخت د امله دار چار ځوان چې راوځي خله وازنی ولی چې اریان شچیر ولار شي دغه تلا سم رسوي دي د جنگو به خز لپش کې ټکول دي. نو په دې خاطر چې یو لرنی کې استراحت وکي او ځای ګر سره په ټول روزګان کې دا ځای نه و.
ورزګان ولایت یو د افغانستان له ناامنه او صفاته ولایتونو څخه دی چې د بیا رغونې کارونه ډیر کم پکې کې تر سترګو کیږي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
زموږ اخله ازادي رادیو اوري او اته بجیا او وبش دقیقې شوې. د ایران په اهواز ښار کې پرون شنبه پر یو پوځي پریډ په حمله کې د وژل شوو کسانو شمیر 25 تنو ته زیات شوی دی. د ایران د رسمي خبري اژانس ایرنا د راپور لمخې په دې حمله کې 18 تنه نور ژوبل شوي دي. ایرنا ویلي چې د مړو شمیر کې بدلون راتلی شي. د موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي چې پر ایران حمله کوونکو ته سخت جواب ورکړي. د ایران رسمی خبری اژانس ارنا د خبرو سرچینو په حواله وای چې په اهواز کې پرون وسلوالو کسانو چې پوځي جامعې اغوستي وي پر هغه ځای چې ایرانی چارواکي د پریډ د لیدو لپاره ولاړول داسې وکړي. د ایران د وسلوالو ځواکونو یو ویاند جنرال ابوالفضل شکارچی حمله کوونکي تروریستان بلل دي. هغه پرون په ټلویزیونی وینا کې وویل
4 نفر تروریست که از قبل سلاحاشون رو
سلور توریستانو چې سیمه ته خپل وسله هم راوړی وي، او څور دي مخکې لا په دې سیمه کې پر سیول د پریډ د سیلانیانو په جامه کې راغلی ول، او بیا یې وسله راخستی او پر خلکو یې ډزې کړي دي. په هواس کې پرونی پوځي پریډ د ایران او عراق د جګړې د پیل د کلیز په مناسبت تر سره کیدو. د ایران او عراق جګړه په 1980 میلادي کال کې پیل او پاتات یا کې پایته ورسیده. د پرونی حمله مسولیت د اسلامي دولت وسوالې جری داعش اخیستې دی. د ایران د حکومت ضد عربي ډلې د اهواز ملي مقاومت غورځنګ هم د دې حمله مسولیت اخیستې دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې حمله هغو تروریستانو کړی چې له بهرنیو رژیمونو پیسې ترلاسه کوي. د ایران جمهور رئیس حسن روحاني پرون ویل چې وړې حملې ته به هم د ایران د اسلامي جمهوریت جواب سر او ځپون کوي. هغه کسان چې د تروریستانو ته استخباراتي معلومات ورکوي او پروپاګند کوي باید اوس دې ته ځواب وایي. هرنا خبری اژانس ویلي چې د مړو په شمیر کې بدلون راتلای سي. خدای نه دی ویلي چې په مړو او زخمیانو کې د ایران د انقلابي ګارد غړي هم شامل دي کنه. د ایران نیمه دولتي خبری اژانس تسنیم ویلي چې د انقلابي ګارد اته غړي وژل شوی دي. د ایران د وسوال ځواک ویاند جنرال ابوالفضل شکارچی ویلي چې لڅلورو حمله کوونکو درې تنه ځای پر ځای وژل سوي او دریم په روغتون کې مړ سوی دی.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
زمو شخله آزادی رادیو اورید آزادی رادیو د روان خبرونه په دوهمه نیمای کې یعنی لاندو خبرونه ورسته دوه ونیس پروګرامونه لرو د ځوانانو لپاره تاندې څنګه او دغه راز حقیقت څه خبرونه د آزادی رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي او هم اکثر موضوعات لوستل شي آزادی رادیو دات کام یا آزادی رادیو دات اورګ زموږ د وی پانه پته ده اته وجه او دیرش دقیقې دی اوس د دې سات لند خبرونه واوري د ناتو د قاتې ملاتړ ماموریت یو جکپوري جنرال ډاټ ورکړی چې د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو د امنیت لپاره به له افغان امنیتي او دفاعي ادارو سره بشپړه همکاري وکوي. د آسیا کپ د سیالیو په دوام کې به د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن یکشنبه د بنګلادیش د کرکټ له لوبډلې سره مخامخ شي. و پاکستانی پوځیان وروسته لدی ووژل شول چې دوی په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو سختریزو پر یو پټنځای برید وکړ. د پاکستان صدر اعظم د هند له لوري له اسلام آباد سره د خبرو د لغوه کولو پریکړه وغندله. د امریکا او ملګرو ملتونو چارواکو د ایران په اهواز کې پر پوځي پریډ حمله وغندله. د تانزانیا د ترانسپورت وزیر پرون شنبه وویل چې په ویکتوریا جهیل کې د بیړۍ د ډوبېدو له امله د مړو شمېر 209 تنو ته زیات شوی دی. او روسي خبر ده چې د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې د کریستن بلاسی فورد په نوم یوې ښځې چې د امریکا د سترې محکمې د مشرتابه د 9 کسیز پلاوي غړیتوبې د ولسمشر ډانلډ ټرمپ پر کاندید بریت کوینا د جنسي تیری تور پوری کړی موافقه کړې چې سنا جرګې ته به د شاهدۍ لپاره ورشي. د ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په لوی شهرونو کې په اف ام 3.15 سپاوري ک په لوی شهرونو کې نو سینو په نورو ټولو سیمو کې په ام هم اوریدای شي.
تاندې تانګي
د ځوانانو خبرونه
تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. وای جګړه د کار لاسونه کموي او د سوال لاسونه ډیروي. په افغانستان کې هم له څو لسیزو جګړو وروسته چې ډیرو کورنیو خپل سرپرستان له لاسه ورکړل، ډیری ښځې، بوډاګان او ماشومان سړکونو ته راووتل او ګدایي پیل کړه. خو اوس ځوانانو هم دغه کار ته مخه کړې او په مختلفو نمونو له خلکو پیسې اخلي. د دې ونې په خبرونه کې د همدې ځوانانو په اړه غږیږو چې ولې په روغه تنه ګدایي کوي.
هیڅوک هم نه راکړي چې نه غوښتلې نه سرور اوس مجبور اسم ته نه غوښتلې.
د دوی دغه کار ټولنې او خپل دوی ته څه زیان لري؟
کته نن پیسې ورکړي بل پیسې ورکړي نو دا کار کول ته نه هڅيږي.
اولادې کار د ځوانانو د راګرځولو په خاطر باید څه وشي؟
کولای شي چې پز د دین لاړ شي یو وړوکی کاروبار شروع کړي.
دا خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړی زفرشته غنی وړاندې کوم.
په خواکه په سړکونو او کوڅو کې خزو بډاګانو او ماشومان سوال کاوه، اوس ځوانانو هم غدای ته مخه کړي او په مختلفو نمونو له خلکو پیسې اخلي. فقر پر نشیتو کوخته کېدل، تنبلی او په غدای عادت کېدل هغه علتونه دي چې ډېر روغ ځوانان د دې په ځای چې کار وکړي سوال کول ته مخه کوي. د کابل اوسیدونکو ملیار ارغندېوال وایي هغه ځوانان چې سوال کوي خلکو ته داسې نه ښیي چې سوال کوي، بلکې ورته وایي چې مجبور دي.
اوس خو د افغانستان کې ټول پوهېږي په دې باندې چې چاته باید خلک پیسې ورکړي، چا سره کومک وکړي، چا سره ونیسي. خو یعنې دې کې داسې خلک هم شته که نه، داسې مهارتونه ور لري، څوک درته نسخه مخکې کوي او په ډېر یې خوښین غږ درته وایي چې ولله ما مور مریضه ده، زه به سره وتی یم. څوک درته شریدلې جامې چې هغه کوي چې زه ولله مرض راغلی یم او زه جامې نه لرم. او ځینې خلک خو درته کنه بس ما سره دلار کرانه شه زلار سم چرتا بس ما بیګا ډوډۍ نشه ز بیګا ډوډۍ خورم. یعنی پر رقم بونو کی درکا اخلي.
د کابل په شهرینو سیمه کې لا داسې وځوان سره مخ شوم چې لاسی کراچي هم ورسره وا، خو له خلکو یې د وی ډوډۍ د اخستلو په نوم پیسې غوښتلې. د چرک روغو و می پخت چې خلک مرسته ورسره کوي کنه.
هیڅوک هم نه راکې چې نه غوښتلې نه سرور اوس مجبور اسم ته نه غوښتلې. ورو جره واټر ټاکیو 150 روپۍ پروس کړي کومه کرا سره وکړه.
وزنی کسان نکنه کراچی ور سره بیل خلکم پیسې اخلي انی ولی په کراچی دومره کار نه کیږي چې دوی خلکم پیسې اخلي
نه کیږي ور کراچی باندې گزاره نه کیږي خلکو خلک غریبانه دي ډیر روزګاری خراب ده من مجبور ایله مجبور نه وسړی ته لاس تیر وځ مجبور نه سورې کرا خپل کور کې نه کینو خپل زندگی ول نه جوړو
خو ولی یو بل کار داس نه کوي چې ته ضرورت پیدا نشي چې بل چاته وای چې ماته پیسې راکې یا ډوډۍ راکې
کار به مونږ چی شو کلاس مزدوري پیدا کیږي نه دیاړي پیدا کیږي نه مجبوری کور وړو بچی را لګاړي او سبا شرمای
هغه ځوانان هم ډیر کله د سوال په نیت لاس غځوي چې نشئیتو کې استعمالوي دوی د نشئیتو کو د اخیستلو په خاطر دغه کار کوي د کابل په کارتینو سیمه کې همداسې یو ځوان ولید چې سوال کاوه د کڅه هم انکار وکړ چې مجبور دی او نشئیتو کې نه استعمالوي خو شاوخوا خلکو یې ویل چې د نشئیتو کو اخته دی او هر ورځ سوال کوي
شپږ بجې سبا نه وسه پر چاو کې ناستو کار مې پیدا نه کوم وړو وړو بچی مې مجبور ہے مگر تا کہ دا میں رشتے دے دلاس کے لگے او ڈوڑے رکھ لگے انگور رکھ لو
خلق وے دا کم کسان چلے پیسے واڑی دوی کار نہ کھے دوی پدی بان ل خلق پیسے اخلی چما کار نہ دے کڑائی یا کم کسان چے پیسے اخلی دوی بن شی تو کی پخلی چوے تا
خدا وے نالت وے پدرو دن وے چے پدرو کو پ غلطی بن یو نہ پر نہ پیسے واڑے وا گو بن نے شی کہ یو تام نزد دی او نے کوے سما تر واڑو واڑو بچی میں دی او تا دوغنا پکاتہ تہ پورا کم پکارو کچے بچا
تو خو مثال جوړ تیار اے ولی او تو کار نہ درکئی ولی کار نہ درتا
پے سیو نہ پر وتا دا گش پڑت کسان رمند کی اگر کار ولا ایران پاج سدا وزن دا بوزن کم یا بوزن
ات 50 کلن ثابت چ پسپینا گیرا د ورځی مزدوری کوي وای سوال کول خ خبر نه دا هغه هم چ په وجود روغ سوانانی کوي د خپل لاسونه راو خودل چ په کار کې تڼا کی شوی وو خو وای لخواخته چ خپل کور ته حلال روزی گټی
دسی سړی چې مریض سړی ته پیدا شوی او دوه سوه ورشي او څو روپۍ اوس کې وغواړي چې قرض راکړه ماته چې هغه صحیح دی او داسې نه چې راکړه پر ازادي خدای دې خدای ته وګوري دوه روپۍ راکړي چې مل ډوډۍ وخوري دا غلطه ده تا ته چې خدای څلور اندامه درکړي دي په هغه اندامو دې کوښښ وکړه کار وکړه کسب وکړه دا د لاس رڼا کې وګوره چې په کلیم دي دا د لاس رڼا کې ډوډۍ دی دا مزه هم لري لذت هم لري
اکثر خلک د مهربانی لمخې هغو ځوانانو ته هم پیسې ورکوي چې سوال کوي خو بخت جان هیر وایي که څوک دوی ته پیسې ورکوي معنا لکارې را ګرځوي
کته نن پیسې ورکړي بل پیسې ورکړي نو دا کار کول تر نه هڅيږي دا بیا هم د سپسواله د تیګ تر اخره پورې باید په جدي ډول پیسې ورنکړل شي د خلکو ته
ډیر ځوانان وایي د بیکاری لوجه نور تلاس غزوي او پیسې ترې غواړي خدا چې د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت د دې ځوانانو لپاره څه کړي د دې وزارت لویان عبدالفتاح اشرت احمدزی څخه مو پوښتلی
مونږ د دې لپاره یو ډیر جامع او ډیر لوی طرح آماده کړی ده او د دې طرح پر بنسټ ان شاء الله مونږ کېدای شي چې په دې کې ټول سوالګر په څلور عمده کټګوري ویشل شي بي او په دې څلور کټګوري کې لومړی کټګوري د واقعي سوالګر دي او دویم هم چې هر یو د دې ځان ځان ته تعریفونه بلري دوم مونږه موسمي سوالګر لرو او دریم هم حرفوي سوالګر دي څلورم خوشبختانه په افغاني ټولنه کې اوس مهال صفر شوی دي هغه مافیایي وو چې خوشبختانه مونږ له نتیز وکړو نه ډیر په دې برخه کې مننه کوو چې غوی له مونږ سره په ګډه برخه او همغږي کې دغه برخه صفر کړې په تیر وختونو کې دا مسله ډیره زیاته وه
دینی عالم مولوي بشیر احمد ستانکزی وایي سوال کول د اسلام له نظر حرام دي او ځوانان باید سوال په ځای کار ته مخ کړی
سوال خو په مجموع کې حرام د زکه سی اسوال زیلت ولو کنه من الابوین سوال زیلت اگر شل مورفلا رحم د ځوانان سره سبا سوال کوي خپل ګور صحابه کرام او پیغمبرانو د دې لپاره چې د دین خدمت کاو د دې په څنګ کې خپل یو مسلک یو کاروبار هم زده کړی او سیبغه باندې به حلال رزق او روزي ځان ته راوړله نو د دین معلومیږي چې سوال ډیر بد کار ده
تاندې څنګه د شنبه پورز د مزیګر د څلورو بجو او تکرار د یک شنبه ورځې د سهار د 2 بجو په خبرونه کې اوریدلای شي
عام خلک د ځوانانو د غدایي پاړه څه نظر لري ل دوی څه خبرې واورو
نو مه حزب الله دا ځان په بیغیرتی وې هي زحمتونه کې هغه پیسې چې په خوشي او سړی درګي دی ورځ لزرم وګټي دی هغه بار برکت نه لري خو چې دغه د کار کوي چې سم مهنت کوي کوم دکانداري کوي ک جړی موري کوي ک هر څه کوي کنه چې حق حلال پیسې ګټي هغه به دخوان لري
فریدا یانم د خوس لایتو سدونکه دا هم ډیر اسانه نه ده چې ځوان خپل ورو تر پولاندی کې او چاته د لاس اوګت کی یعنی مجبور دي خلک په دې برخه کې دولت باید جدي اقدام وکړي چې تر څو د ځوانانو مثلا د لاس غزونې مخنیوي وکړي شي
دا چوبل ځوانان گدای ته مخه کوي لدی لاری د دوی درا ګرځولو لپاره ټولنه او حکومت څه کولای شي او هغه ځوانان چې په گدای عادت شوي څنګه ځان ترې خلاصولای شي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د اقتصادي چارو لکارپو قیس صادق سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ترا بولم
صادق صاحب ک لمړی اداره ته وای چې ولې ځوانان غدای کول ته مخه کوي
په افغانستان کې زه فکر کوم چې د غدای او د خیرات غوښتنې لپاره څو عمده دلایل موجود دي یو فقر دی بې سوادي ده او بیکاری ده د غدرې دلایل به زده دي کې چې ځوانان ښه کار پیدا نه کی خماش پیدا نه کی او بیا دوی غدای تلاشه چی ولی د دې خلکو په څنګ کې دوه درې نورې طبقې خلک موجود دي چې هغه یاد مجبوریتونو لا اساس نه مثلا معتاد دي او د لا سره چې غوی کار نشي کولای زی بیا غدای کوي او یا هم دا چې دوی عادت شوی دي یا مثلا غدای د دوی تجارت دی د دوی بزنس دی او د دې طریقې نه دوی خپل ژوند تضمینی چې دغه کټګوریانه ټوله په افغانستان کې په دې اواخرو کې ډیره زیات شوی دي او د دې سره سره یو څه اقتصادي عوامل دي چې په دې باندې تاثیرات لري
غدای کول د ځوانانو په شخصي ژوند د ټولنې څه اثر لري
اول د ځان د پر ارزښ نه قیلي دي بی ارزشي او د کم ارزشي احساس کوي په جامعه کې د دې سره سره د حقارت احساس په دوی کې پیدا کیږي د سټرس مشکلات ورته پیدا کیږي او د نور رواني تکلیفونه دي چې دوی په شخصي توګه باندې پیدا کوي او په جامعه کې ځان د جامعې یو جز نه احساسوي دغه په څنګ کې کله چې بیکاری فقر غدای خیرات او دا موضوعات زیاتیږي په جامعه کې د جرایم سطح ډیره زیاته لوړیږي دغه په څنګ کې اقتصادي مشکلات هم رامنځته کولای شي مثلا څومره چې غدای زیاتیږي دغه مرو د فقر کچ نور هم زیاتیږي ځکه چې دا مفید او موثر کار نه دی بلکې د پیسو زیاده او ضایع کول دي اقتصادي رشد باندې ډیر زیات تاثیر کولای شي منفي تاثیر په باندې لري څومره چې د فقر او د غدای سطح زیاتیږي په دغه مر باندې د افراد او د خلکو د ژوند سطح هم ورسره راټیټیږي یعنی هر وګړي ته کم عاید رسیږي او دوی نشي کولای چې د خپل ژوند مخارج تامین کړي
ټولنه په ځنګړی توګه نور ځوانان له غوځوانانو سره سره ډول مرسته کولای شي چې سوال کوي یا غدای کوي تر څو دوی دغه غدای کول پریک دي
دی وی خوانه خو د کورنۍ او د تجارانو او د حکومت مسؤلیت دی چې هغه قسمتونو کې پاغه زین کې چې اسلام وینا کړی دا پاغه ځکه چې دوی خپل مسؤلیتونه ادا کړي زکات دی ورکړي خیراتونه دی ورکړي په دې طریقې باندې به هغه څوک چې د مجبوریت نه خیرات غوښتنه کوي دغه مشکلات به حل شي اما دغه په څنګ کې کله چې موږ راځو د ځوانانو مسؤلیت ته نن زمنګ اکثرا ځوانان په دې فکر باندې دي چې ګواکې دوی د په مارکیټ کې لاړ شي کله چې دوی فارغيږي نو دوی د اتمن دی وبل چې تر لاس لاندې وظیفه او دنده اجرا کړي حال دا چې کله ځوانان خپل کار جوړ کړي خپل تجارتونه شروع کړي خپل د وړکی زینه د یو ډیر کوچنی زینه کاروبار شروع کړي نو پاینده کې کولای شي چې درې څلور نورو کسانو سره کومک وکړي او بایز دې شي چې هغه ځوانان چې نن بیکاره پاتې دي دوی د همکار ته راوغړي او دوی هم د کار خوندان شي
هغه ځوانان چې غدای کوي څنګه خپل ځان له غدای خلاصولای شي او یو کار را پیلولای شي
هغه ځوانان چې نن خیرات غوښتنه کوي د دې لپاره چې دا کچې را کم شي د خلک را کم شي زه دوه ډلې مسؤوله بورم یو د دې کورنۍ دوستان چې غوي کول شي دوی ته د قناعت ورکي چې نور د غدایو خیرات غوښتنه پریږدي او دوم د دې خپل فردي او شخصي مسؤلیت دی کنن د هر رقم مجبوریت لا سره دوی غدای غواړي ضرور نه ده چې غدای ته د دوام ورکي کول شي چې پس د دین لاړ شي یو وړو کې کاروبار شروع کړي حتی کاغه په مارکیټ کې د یو دوه کیلو میوه خرڅول وي یا د یو د قان نه د کوم محصول لخیسته لو په مارکیټ کې پلورل او خرڅول وي نو ځکه د غدای کول تداوم خبره نه ده ځوانان د پخپل دي ته متوجي سي او د دې کوشش دی وکي چې دغه مشکل نه دی ورو ورو ځان را خلاص کړي
د چین مشهور شاعر هیومان توسانګ وایي چې چاته کب په ډالۍ کې مور کوي بلکې د کب نیولو چل ورسته کړی دغه خبره تر ډیره حده د دغه ځوانو سوالګرو په اړه هم مناسبه ده چې باید د پیسو ورکولو په ځای داسې ولار اور وخودل شي چې دوی خپل کار وکړي او یو څه ځان ته پیدا کړي اوریدونکو دا واده تاندې څنګه خبرونه تر بیا خو وخت ولري.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
سلامونه. په افغانستان کې د خصوصي پوهنتونونو ډېرې دل کمزورې کیفیت او لوړ فیسونه هغه سدي چې دغه پوهنتونونو محصلین اندیښمن کړي دي. د دې ترڅنګ ویل کېږي چې په دغه پوهنتونونو کې خیالي محصلین وجود لري، په دې معنی چې دوی د پیسو په مقابل کې جذبيږي او له حاضرۍ پرته دوی ته اسناد ورکول کېږي. د حقیقت سدي د دې ونې خبرونه محمدي مسلې ته ځانګړې کړي ده او په اړه د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو رئیس محمد امیر کاموال سره غږیږو. کاموال صاحب، مننه لدی چې وخت مو راکړ. که پیلې د خصوصي پوهنتونونو له کیفیت کړو، خلک وایي کیفیت ټیټ دی، تاسو پاره سوای؟
په دې کې شک نشته چې په نړۍ کې تر ټولو پرمختللي پوهنتونونه خصوصي پوهنتونونه دي. کومګه تاسو وینئ لکه د هارورډ پوهنتون، باندې ډول د اکسفورډ پوهنتون، د ټول خصوصي پوهنتونونه دي. کاشکې په افغانستان کې هم که د هغې معیار په هغه په شلمه حیصه یا دیرشمه حیصه باندې هم موږ مخکې لاړ شو، دا به زموږ یوه لویه لاسته راوړنه. په افغانستان کې چې کله خصوصي پوهنتونونه ایجاد شول، دا د وخت یوه غوښتنه وه، باید ایجاد شوې وي. ولې دا چې په دغه کچه او په دغه تعداد باندې ایجاد شوي دي، فکر کوم دا په ډېر لږ وخت کې ډېر زیات پوهنتونونه ایجاد شول. معنا دا چې کیفیت ته په هغه ډول چې لازمه ده توجه نه وه شوې، ولې کمیت ته زیاته توجه وشوه. نن په افغانستان کې نږدې 130 خصوصي پوهنتونونه او د لوړو زده کړو موسسې دي. ولې که تاسو په مقابل کې وګورئ، بیا په خپله په د دې اداره او کنټرول د دې لپاره یو عادي ریاست دی. دغه ریاست چې د 25 کسانو یا 26 کسانو کارمندانو تشکیل پکې موجود دی، دا ډیره مشکله ده چې دغه ټول پوهنتونونه په هغه شکل چې لازمه ده نظارت او بررسي شي. اوس که موږ تاسو توجه وکړو، په افغانستان کې خپل پوهنتونونه موږ په څو کټګوریو تقسیمولی شو. اول ښه پوهنتونونه، دویم د قناعت وړ پوهنتونونه، او په درېمه کچه کې ضعیف پوهنتونونه دي. دغه ضعیف پوهنتونونه چې اصلاح نه شي، دغه ستونزه به بیا هم په څنګه چې پخوا وه بیا به هم په مخ باندې روان دی. دا به هم د انصاف نه وړاندې که موږ او تاسو ټول خصوصي پوهنتونونه په یوه کټګوري یا په یو سترګه ورته وګورو، په دې کې ډېر ښه پوهنتونونه هم شته چې موږ چې د لوړو زده کړو وزارت ته په خپله یو ویاړ دی. داسې پوهنتونونه حتی که درته ووایم چې د دولتي پوهنتونونه هم کیفیت لوړ دی. معنا دا چې په دغسې پوهنتونونو کې حتی په یوه نړیواله ژبه باندې تدریس کیږي، محصل هم په دغه ژبه پوهیږي، استاد هم پوهیږي، نور امکانات هم نړیوال امکانات دي، چې دا هم د لوړو زده کړو وزارت لپاره یوه خلاص راوړنه ده.
په ټوله کې کیفیت تقریبا ټیټ دی.
ما د مخ هم درته ویل چې ټولو پوهنتونو ته په یوه سترګه نشو کتلی. دا موږ په څو کټګوریو کې تقسیم کړو. یو پکې د قناعت وړ دي، بل ښه پوهنتونونه دي، یعنی عالي اوسه پوره نشته که زه ویم چې ډېر ښه پوهنتونونه دي، او ځینې ضعیف دي. که د ضعیفو په مقابل کې اقدام ونه شي، په دې کې شک نشته چې نور پوهنتونونه هم د هغې لاندې راتللی شي.
نو د ضعیفو پوهنتونونو په وړاندې به اقدام څوک کوي؟
اقدام به د لوړو زده کړو وزارت کوي. تاسو پوهیږئ چې کله چې په افغانستان کې خصوصي پوهنتونونه ایجاد شول، د دې دغه دوره بیخي لنډه ده، په دې معنی باندې چې نږدې 12 کاله کیږي. دا په افغانستان کې یو نوې تجربه وه. متاسفانه چې پخوا دغه تجربه په افغانستان کې نه وه عملي شوې، چا نه وه ازمایلې. ولې کله چې دا شروع شو، ما د مخه ویلې چې په دغه اندازه لازم نه و چې دولت 130 خصوصي پوهنتونو ته جواز ورکړی وی. حتی ځینې داسې پوهنتونونه هم دي چې کله چې ایجادېدل، هغه شرایط چې مقرری یا قانون ورته ورکړي، هغه هم په نظر کې نه ونیول شوي او د پوهنتونونه ایجاد شوي. معنا دا چې په راست د پوهنتون کې په خپله علمي شخص نه و، هر څوک راغلی او خپله عریضه یې ورکړې ده او ځان ته یې پوهنتون ایجاد کړی دی. طبعاً د هغې هدف به یوازې دا و چې څنګه پیسې غونډې کړي. خوشبختانه چې په تېرو دوه کالو کې موږ داسې یو سیستم جوړ کړی چې اوس په خپله محصل او هغه څوک چې د مکتب نه فارغیږي، یعنی 12 پاسان، دی په خپله پوهیږي چې موږ کوم پوهنتونو ته لاړ شو. اوس نه یوازې دا چې په نړۍ کې، بلکې په افغانستان کې هم خپل میدان د رقابت دی، خلک پوه شوي چې کوم پوهنتون کیفیت لوړ دی، کوم پوهنتون کیفیت ټیټ دی. زه په دې عقیده یم چې هر پوهنتون په هغه شکل چې لازم دی او خدمات ټولنې ته وړاندې نه کړي، هغه پوهنتون به پخپله له منځه ځي. دا په دې معنا باندې چې سږ کال په کانکور کې چې ما ولید سو د ګوتو په شمېر د لوړو زده کړو موسې وي چې حتی 50 کسان هم په هغه کې نوملیکنه نه وکړي.
ډیره زیاته مننه. یو بل مسله چې مخکې تاسې یادونه وکړه چې 130 خصوصي پوهنتونونه په ټول افغانستان کې موجود دي، او ستاسې یو کوچنی ریاست چې لږ تر لږه 25 کسه کارمندان لري ستاسې په شمول باندې، نو سارنه واقعا سخته ده. فکر نه کوئ چې دلته فساد ته یو ډول زمینه برابري؟
اوس که دا موږ تاسې مقایسه کو د دولت نورو ادارو سره هم، خوشبختانه چې دلته د مختلفو ډولونو فسادونو مخه ونیول شوه. لومړی دا چې موږ دلته سیستم جوړ کړ. سیستم په دې باندې چې هغه پخوا چې به په کوم شکل باندې د خصوصي پوهنتونو اسناد د لوړو زده کړو وزارت ته راتلل، موږ د هغې مخه ونیوله. دا د ستاسې په مخ کې اوس اسناد پراته دي، دا د سږ کال امتحان دی. هر امتحان چې کله موږ دوی ته مکتوب ورکړی، موږ دوی ته د امتحان وخت مشخص کړی، د مثال په ډول د اول نه تر لسم د میزان پورې په دې کې باید تاسو خپل د کانکور امتحان واخلئ. کله چې دوی امتحان اخلي، دوی موږ ته یو پیشنهاد راوړي. په پیشنهاد کې موږ دوی ته هیئت موظف کړو، په خپله د لوړو زده کړو وزارت نه هیئت لاړ شي. د هیئت په مخ کې دغه ټول د مثال په ډول داوطلبان یا ګډون کوونکي د امتحان 200 کسان دي. د دې 200 کسانو د ټولو امضاګانې اخیستل کیږي. دلته لیستونه شته، تاسې په خپله وینئ. کله چې د امضاګانې واخیستل شي، په پای کې زموږ هیئت امضا وکړي. دا امضا د دې لپاره کوي نور خانی قید کړي چې خدای نخواسته داسې څوک پکې هم شامل نه شي چې هغوی په امتحان کې نه وو او سبا یې نوم په کتاب کې ولیکل شي. کله چې دغه لیستونه بیرته په هماغه ورځ باندې د لوړو زده کړو وزارت ته راوړل شي، یو هفته یا دو هفتې پس چې د هغې نتیجې اعلانېږي، د هغې د اساس کتاب موږ ته راځي. د اساس کتاب چې راشي، موږ د پخوانو لیست سره یو ځل سره ورکوو چې داسې اشخاص پکې شامل شوي نه چې هغوی په امتحان کې نه وو او د موسې خاوندانې په خپل سر په صنف کې کینئ. کله چې دلته سر ورکړو، موږ هغه امضا کړو، هغه موږ ته د اساس دی. د کانکور د امتحان نه شروع تر فراغته پورې دغه ټول پوهنتونونه بیا زموږ د څارنې لاندې دي. په دې معنی سمستر چې تیر شو، په دې کې شک نشته چې د سمستر په منځ کې کله کله موږ ورځو د پوهنتونونه لیدنه کوو چې واقعا په هغه شکل چې حاضري کې نمونه لیکل شوي په صنف کې دومره تعداد شته که نه شته. سمستر چې پای ته ورسېد، امتحان یې واخیستل شو. د امتحان نه وروسته یو میاشت وخت پوهنتونو ته ورکول کیږي چې تاسې د لومړي سمستر نتایج موږ ته راواستوئ. دغه لړۍ تر اتم سمستر او تر فراغته پورې دوام کوي. دلته د فساد مخه بیخي په کلي ډول نیول شوې. دویمه موضوع دا هم و چې پخوا چې زیات فساد به کېده، مثلا د یو پوهنتون نه به ځان ته د 5 سمسترو یا 6 سمسترو نمرې جوړ کړې، البته دا کار به د وزارت نه د باندې کېدلو. په دې کې بدبختانه چې مختلفې حلقې موجودې وي، دا به بل پوهنتون ته معرفي کړه، یو جال امضا به وکړه. د دې مخه موږ په دې ډول باندې ونیوله چې په هر سمستر کې چې زموږ تبدیلانې کېږي، په خپله بیا د اړوند پوهنتون ته وایو چې ستاسې د تبدیلانو لیست موږ ته راواستوئ. کله چې لیست راواستوئ، موږ یې د خپل کتاب سره سر ولکوو، موږ یې مکاتب ګورو. موږ چې کله صحیح کړه او هغې ته صحت ولیکل، دغه پروسه ختمیږي.
تاسو یادونه وکړه چې تاسو د نظارت پلاوی کله کله د سیمستر په نیمایي کې مبارزه د پوهنتونونو څارنه کوي. خو ویل کیږي داسې چې حتی یو شمېر وکیلان، یو شمېر رئیسان چې هغوی په ټول کال کې د پوهنتون مخ نه ګوري، خو څلور کال وروسته هغوی ډیپلوم اخلي، دا تاسو نه منئ؟
جال او تقلب غریب سړی نشي کولی. په دې کې شک نشته چې هغه به د زور خاوندانی. ما په خپلو ټولو مصایبو کې چې رادیوګانو سره دي که تلویزیونو سره مې کړي، د دې موضوع نه ما د دې خبرې او د دغه بدې پدیدې نه ما په اصطلاح پرده مې ورته اړولې. او دا مې همیشه ویلي دي چې څوک چې جال کوي، څوک چې تقلب کوي، هغه د زور او د زر خاوندان دي. خوشبختانه موږ ډیپلوم هم چاپ کړو د خصوصي پوهنتونو فارغین ته، ولې دا چې تر ننه پورې موږ ډیپلوم توضیح کړی نه دی، ویشلی هم نه دی، یوازینی لامل همدا و. موږ باید تور او سپین سره جدا کړو، او دا هم موږ جدا کړي دي. په دې باندې زموږ کار روان دی. حتی تاسو به ووینئ چې په دې نږدې وختو کې چې د ځینې پوهنتونو لیستونه به ستاسې د مطبوعاتو په لاس کې موږ درکړو چې په کوم پوهنتون کې څومره ستونزې وي، څومره په دې شکل باندې فارغ شوي. دا که د وزارت په چوکۍ څوک کار کوي، که په معینیت کې کوي، که په وکالت کې، که قومندانۍ، که بلې که بلې، هر چا چې پوهنتون نه دی ویلی، په هېڅ ډول هغې ته موږ نه ډیپلوم ورکولی شو او نو ورته تقنینی اسناد ورکول شو.
لوړ فیسونه په خصوصي پونتونونو کې بل هغه ستونزه ده چې خلک سره ټکی کیفیت ته په کتلو سره فکر کوي چې دا فیسونه مناسب دي.
دا یو حقیقت ده چې بدبختانه بدبختانه په افغانستان کې د آزاد بازار د استلانه بد استفاده شوې ده. همدا وایي چې خصوصي پوهنتون نو آزاد بازار د چا چې څنګه خوښه وه هغه سي کړی دي. نږدې 12 کاله د مخه چې د خصوصي پوهنتون هغه تعداد او بنسټ خودل شوی تر ننه پورې متاسفانه چې د لوړو زده کړو وزارت هم په هغه وخت کې نه کوم لایحه جوړه کړې نه کوم طرزالعمل دته جوړ کړی. اوس دغه یو کال یا څه کم یو کال کې چې دته یو هیئت تعین شوی د خصوصي پوهنتونو د اتحادیې په مشوره باندې مونږ کوشش کوو چې تر ټولو لوړ فیس یو ځل تعین کړو. د لوړ فیس کچه څومره ده دا باید تعین کړو. بیا د خصوصي پوهنتونو په خپلو کې سالم رقابت دی چې څومره خپل فیسونه ټیټي هغه بیا د دې خپل کار دی. ولې د دې مخالف کاملا چې یو پوهنتون یا یو مؤسسه د 20000 افغانۍ فیس والی بل د 100000 وایي د دې کاملا موږ مخالف په متفاوت بودن باندې چې توپیر پکې په دې باندې موږ هم متيقن یو که د یوې مؤسسې 20000 فیس د بل 15000 شي یا 10000 په دې کې مشکل نشته. ولې دا چې 20000 د 100000 سره بیا ډیر تفاوت دی موږ کاملا د مخالفی.
د طب او انجینرۍ دوه هغه برخې دي چې خصوصي پوهنتونونو ته ورکړل شوي دي او هغوی په دې برخه کې محصلین جذبوي. عموما دا دوه هغه برخې دي چې سروکاري د انسان له ژوند سره دی. خو په وروستیو کې ولیدل شول چې له خصوصي پوهنتونونو په دې دواړو برخو کې غیر مسلکي کسان فارغ شول. فکر نه کوي چې خصوصي پوهنتونونو په دې برخه کې د مسلکي کسانو په ځای باندې یو ډول غیر مسلکي کسان ټولنې ته وړاندې کړل؟
خصوصا د طب پاړه باندې د چزمنګ ریاست په تیر دوه کالو کې وکړل د ټولو توازی دي. تاسو وګورئ چې په خو به په یو خصوصي پوهنتون کې د طب په پوهنځي کې په زرګونه تعداد محصلین جذبېدل. ولې زمونږ په وخت کې لومړنۍ فیصله دا شوه چې هیڅ خصوصي پوهنتون نشي کولای چې د طب په برخه کې د 100 کسان نه زیات محصلین جذب کړي. سره د دې چې موږ د مختلفو عکس العملونو سره واقع شو ولې بیا هم موږ په خپله پریکړه باندې ټینګ ودرېدو او ډیره ښه نتیجه هم د دې نه ترلاسه کړې. په همدې ډول د انجینری پوهنځي کې هم موږ کوشش کوو چې د ته هم یو معین تعداد وټاکو. تر اوسه په دې فیصله نه ده شوې ولې کېدای شي چې په راتلونکي دوه کمیسیونو په دې باندې هم تصمیم ونیول شي. بله دا ده چې تاسو پوهیږئ چې پخوا د پلان وزارت وو هغې به یو احصایه ورکوله د لوړو زده کړو وزارت ته چې په فلاني مسلک کې دومره متخصصین ته اړتیا ده. ولې بدبختانه چې اوس هغه وزارت یا د منځه تللی یا هغه پلان څوک نه تعقیبوي. تاسو وګورئ چې پخوا داسې هم شوي چې یو ډاکټر چې به د طب نه فارغ شو هغه به ناست و په یو ځای کې به یې ماموریت کولو. موږ مجبور شو چې موږ دغه ګام واخلو او د دغه ګام نتیجې هم ډېرې ښې دي. د یو بل ټکي ته هم اشاره کوم چې یوازې دا د طب او انجینري پورې به موږ او تاسې نه محدودوو. موږ د تعلیم تربیه یا د ښوونې او روزنې په پوهنځي کې هم دغسې اقدام کړی. ځینې پوهنتونونه داسې شکایت و چې ګویا دی 100 و 800 کسان په دغه پوهنځي کې نیسي. موږ هغې ته تعداد مشخص کړی چې تاسو څومره تعداد باید ونیسئ په کوم کوم ډپارټمنټ کې باید ونیسئ. موږ ته صحیح ده چې طب او انجینري په خپل ځای باندې مهم دي ولې تعلیم تربیه پوهنځی هم په خپل ځای باندې ډېر مهم دی. او په دې وروستیو کې د لوړو زده کړو وزارت رهبری شورا دغه فیصله هم کړې چې ځینې پوهنځي ممنوع دي. ممنوع په دې معنی که چیرې بل خصوصي پوهنتون جوړیږي موږ هغې ته د طب پوهنځی نه ورکوو. په ځای د دې چې دغه شته د طب پوهنځي موږ قوي کړو لازمه نه ده چې موږ نور د طب پوهنځي جوړ کړو.
ډېره زیاته مننه رسي.
ورکړي ورور ته کوچي له څنګه را